دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شمال کې شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، او برطانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو لارښوونه کړې. بیان زیاتوي، پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایی ځواکونه د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونه مشکوکه وسلوالو وژلو ادعا کړې، خو د سیمې اوسېدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. په ازادانه ډول د دواړو خواوو پخلی د ادعاو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نواز شریف وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی ترہغو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو د ترہگرے پر زد جگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہیواد پ نور برخو کے ترہغو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی. وبخیر، یو تخنیکی مشکل پیښ شوی دی. تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم دی ټول سیاسي ګوندونه خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې د توپانی باران له کبله د یوه کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي په پېښور کې د بیګانی توپان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت و چې له کبله یې په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسیدلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي په پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا 3 چنده زیات کړی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپۍ 9000 روپۍ ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوې نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزي زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوو مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت بیګا وویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړي دي او په سعودي عرب کې ورته د اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4,250 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږدول شي. شاوخوا 4 کاله وروسته به برطانیا او ایران په لندن او تهران کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکو په تهران کې برطانوي سفارت ته ورننوتی ول چې په نتیجه کې یې سفارت وتړل شو. برطانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر فلپ هاموند به د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکی وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هامون به له یوې لسیزې په زیاته موده کې د برطانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر وي چې تهران ته به ورشي. یو شمیر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. هغه مهال ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې په هر هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د عراق لوړ پوړی شیعه خطیب اعظم آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدرالآبادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن بې له رحمه د اداري فساد پر ضد د جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر ونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس استعفا ورکړی او په بحران ځپلي هیواد کې یې د سپتمبر پر 16 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. میګاولسته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې د جنوري په میاشت کې ترلاسه کړی او پای ته رسېدلی او یونانی ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
د مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنۍ او عملیاتو پیلولو اعلان کړی. شنونکي په عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کوي.
لږ شفافیت په کار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دای وي چې دا ځانونه د سرګرو شو یا چرته دي دا خلک.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په هر صورت روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
رپورٹونه وایي امریکا پر پاکستان پوځي مرستې ځکه بندې کړې دي چې هغه هیواد د حقانی شبکې پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د پاکستان بشري حقونو کمیسون او د ماشومانو یوې ادارې پر حکومت غږ کړی چې په سکولونو کې دې ماشومانو ته جنسي تعلیم ورکړي چې د ځان ساتنه وکړي. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو القاعدې او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. ذبیح الله شفق له پېښور معلومات راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د جمعې پر خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کې بیان کې ویلي د پوز د لوی درستی جنرال رحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
د زبی شفق پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمې له څو ورځو راهیسې د پوځي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې پوز د ګڼو وسلوالو وژلو ادا کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په ازادانه ډول د دواړو لوریو د ادعاو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکنیو عملیاتو پیل په اړه مې په امریکا کې د چارو لپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له دم پوښتنه کړې چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال پوځي عملیاتو ته پکتو په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیل ته څنګه ګوري؟
ټایمینګ لګ انټرسټینګ دی. د سړي چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شو چې پاکستان د ځواکونو څخه کم امداد ملاويږي، کولیشن سپورټ فند هغه بند کوي یا ایثار کوي. د دې وجې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک نه دی کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدی په امریکا نو پاغي کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو، نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړی؟
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو کای مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل لته موجود پروت دی. ډیر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي، بلکې د امریکای ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان الټرنل مکتب دفتر چلی. کدا خبرې مونږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکای کم استخباراتی ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرسته دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچي کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنهټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول څه غواړي. ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسی، پښتونخوا ته رسی، قبایلو ته رسی، ټول پښتانه دي الته افغاناندی او د دې یو کوهیسیو کاروي نخکاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون لنیمای راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي، نتیجې درته څنګه ښکاری؟
شوال علاقې ته د فارستیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاریسارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي. هغه ته د پرسیژن سټرایک وی وی چې بالکل دا خو په هدف لګیدلې دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وی چې دا زیانونه د ترګرو شو یا چرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته؟
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې مېلمستیا ته د وینا پر مهال وکړې. دوی ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوې تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر ضربه په لوی کچ نور عملیات پیل کړي. دوی کراچۍ د وسلوالو او بتخورونو پاکول د حکومت لوم به پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی،
طرح کو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نو پاک شوی، عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو. طرح گرے پر زد جھگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہیواد پ نور برخو کے طرح کو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی.
د وزیر اعظم وینا وا چھ کراچی اپریشن د کم یو گوند یا خاص ڈرے پزید نہ دے. خوبل طرف تا پ عینی حال کے متحدہ کامی موومنٹ پ وزیر اعظم تور پوری کو چدوی لے د خبر وترو او ملاقات موقع ورنکلا او د یو طرفا خبر ورستو وزیر اعظم بیرتلاړو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې بیګا توپانی باران شوی دی او لدې سره سره د خیبر پښتونخوا په نور برخو کې هم همدا پیښه شوې ده چې له کبله مالی او ځاني زیان اړول شوی دی. د مشال اړیو خبریال غلام غوث را سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث، د شبقدر په اړه خو د مشال اړیو خبریال شانواز ترغزی خبر را ته راکړ چې په مردانه کلی کې د توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي، په نورو پیښو کې دوه نور کسان وژل شوي دي. دغه معلومات یې راته راکړل. په پیښور کې څه صورتحال دی؟ تاسو سره څه تازه معلومات شته دي چې مرګ ژوبله څه شوې ده په دې توپانی باران کې؟
جی بالکل سامن ساحل صاحب، دے لہر کی لگا شبہ وران دی ما دا پی ڈی این اے دا چاروا کو سر اوم خبر یا تری وقت لے اور سر دا موسم سسٹم محکمہ وا اگے سر نیوم خبر یا تری وقت لے اوازی دا ټول له دې دغه بیګانه توفان سیستم دی. نو دا ډېر دغه او سیوا او سیلی سیستم ډېره تیزه وه، تقریبا 40 کیلومتره فی ګنټه د دې دغه رفتار او خلک ډېر زیات دغه شوي وو. په دې باندې یېرېدلې وو سیستم د پېښور د یونیورسټي روډ دی یا د هغې سره خوا کې د ساکال سیستمه سیمه ده، دغه شان د بانا ماڼۍ سیستمه سیمه ده، د شیخ آباد او ورسره د لغات روډ د متنو د بډادیري په دې علاقو کې سیستم دی. نو د تیزی سلی او د تیزی سلی نفس چې کوم بیګانې دغه وو توپانی باران او هغې ډېر زیانونه اړولي دي. او تر دې دمه چې کوم د پی ډی این اے د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړې، نو هغې دا وایي چې د دغه زیانونو د معلومولو لپاره چې کوم دی، نو اوس موږ کار دغه سری دی پیل کړی دی او چې کومه دغه ده اندازه ده هغې دي او دغه سری لګې خو دې بارانونو پامیر او دې سلی د بجلیو چې کوم نظام دی هغې ته ډېر سخت زیان رسولی دی. اوس تقریبا د نیم نه زیات د پېښور چې کومه بجلي ده نو هغه د بیګانه دغه ده خرابه ده او تر دې دمه چې کوم دی نو هغه
نه ده جوړه شوې. ښه غلام غوث، تاسې چې نن سهار راووتئ که نه او یا د شپې راوتلي او ومو لیدل، څه حال مو لیدلی دی؟ دغه حال که راته بیان کړي، د کورونو چتونه مو لیدلي دي چې پرېوتي دي که نه؟ دا تارونه مو د بجلۍ لیدلي دي چې زیاتره پرېوتي دي او ونې وغیره پرېوتي؟
یو رشتہ دار اوسېدو هغه مطلب دا دی چې هسپتال ته تللی وو د خپل لغه لپاره، خپل یو بیمار دی د هغې دغه سپورټ لپاره. نو هغه چې واپس راتلو نو هغه ته هم ډېرې دغه ستونزې دي او بیا د هغه موبایل هم کار نه کوو. نو زه پسې بیا ووتلم او کله بیا هغه ما ولو نو موټر سایکل چې کوم دی نو هغه هم او ډېر خلک نور هم داسې وو چې د هغې په موټر سایکلو کې هغه چې کوم دی نو اوبه ورغړې وې او هغې د لاس چې کوم دی نو هغه بیا نه ښکارېدله. نو پیاده ده څنګه چې موټر سایکل را روان کړی وي او بیګا د یونیورسټي روډ د سره ته هم تللی وم خو بیا مخکې نور نه شم تللی. په دغه کې ډېرې زیاتې اوبه چې کوم دی ولاړې وې په دغه باندې.
صحیح غلام غوث، صحیح تاسو د تاوانونو ذکر وکړه. د دغه موسمیاتو محکمه څه وایي؟ آیا اوس هم په پېښور کې باران روان دی یا سیلی شته؟ کنا موسمیات محکمه وایي چې دا لړۍ به ودرېږي او دا یو لړۍ و بس تیر شوه.
بالکل دې چې د موسمیات د محکمې چې کوم چارواکي دي مشتشل هغه سره ما خبرې اترې وکړلې، نو هغه دا ویل چې د روان دو ورځو پورې یعنی یو په پرون ورځ دغه پر تیر شو او دوه ورځې نور چې کوم نه امکان دی د داسې تیزو بارانونو خو دم زړی چې کوم دی نو په پېښور کې داسې سیلی او باران نه شته دی. البته په آسمان باندې چې کوم دی نو ورېځې راغلې ورېځې او د موسمیاتو محکمې چې کوم دی امکان څرګند دی چې په دې روانو دوو ورځو کې نور باران چې کوم دی نو هم کېدی شي د پېښور او د پېښور سره چې مزیسه سمې راغلې علاقې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه په دې لړ کې چې نور معلومات ترلاسه کیږي. تاسو سره بیا هم رابطه کوو. غلام غوث سره سر د ټلیفون په کرخه اوریدونکو، رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کوالیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې دي چې د حقاني وسله والې شبکې پر ضد یې څه خاص اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. امریکا شاوخوا درې کاله مخکې حقاني شبکه ترهګره ډله وګرځوله. شنونکي وایي که دا خبره رسمن تایید شي چې پاکستان ته امریکایي مرستې بندې شوي دي، نو دا به پر اسلام آباد د فشار زیاتېدو معنا ولري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې نه د ځپلې د راپور لمخي واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دي. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته پښکارا وویل چې مرستې په دې شرط تر سره کوو چې د حقانی شبکې وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړي دي او د متحد ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر تر سوالی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره شاړی کې لرل تیرونه یې پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکارا ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر میکنم فشار سره پاکستان زیات میشه.
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې له نشو ښکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه غوښتل نو می واخستل شي وویل کچرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردون کو دا مو د ډیو رادیو خبرتیا و اورید دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاس موږک په منځنۍ صفه شپک 21 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. زموږ ټول خبرونه پر ویب سټ باندې هم تاسو موندلی شئ ونیز خبرونه او کدغه ټول سلام پښتونخوا او یادغه سنوري غړی دا ټول په ویب سټ کې هم شته او د مشال رادیو د پیل لورځ راهیسه د 2013 زیږیز کال د جنوري 15 راهیسه د مشال رادیو پر وپانی د خبرونو په جدول یا آرشیف کې ټول خبرونه تر لاسه کولای شي او اوریدای شي. اوس یو بل رپورت ته ورزو. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د قاضي خلیل الله تیره ورځ د ونیز خبري غونډې پر مهال پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. د ویل د پخوا پرتله له امریکا سره هم د پاکستان اړیکې ښه شوي. د ویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. خلیل الله زیاته کړه چې له امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لړ کې د ائتلاف ملاتړ په نوم پیسو په اړه پر یو شمیر موضوعاتو خبرې او مشورې کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمیر چارو خبرې وکړې. د دوه ویناوات افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن دپاره کار پکار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې عذب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورت فنډ نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وی چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي. دی وایي
دواړه غاړې د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیزه تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي. تر څو چې د ضربې عذب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شاملو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دلی دغه پیسې با امریکای پدی شت بریلی سکولې چې پاکستان زمونږه مرسته کوي او هغه چې کم من سره تاوندې هغه پورا پورا دې نو داغه سرټیفیکیشن نه پس پاس پاکستان ته داملاوي دي لیکن د پاکستان چې کمی خاصي دي هغه دغه نه زیات دي
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي د امریکا لخوا کولیشن سپورت فند لړکې شرطونه را مخې ته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وې د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باو چول دي دی وایي
کولیشن سپورت فند خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وا هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فند هم ډیر لګ پاتې دي خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربې اعظم اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو لپاره ده خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا
د یادونه دا چې د کولیشن سپورت فند مت کې 13 میاشت هم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سو ویشت پر لنډو څپو 2113 15,360 15,360 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي
اوریدونکو ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د استاد خیال محمد په غږ دغه غزل اورو
کل چلتا ہستانے دی بدلوں میں کل چلتا جلوی دی غنڈا میں کل چلتا ہستانے دی بدلوں میں کل چرتا سجلوی دی غنڈام کل چرتا ہستانے دی بدلوں میں کل چرتا سجلوی دی غنڈام کل چرتا تیر میں کل چرتا جلوی دی گنڈا میں کل چرتا ہستانے دی بدلوں میں کل چرتا جلوی دی گنڈا میں کل چرتا کلستا خواگ غمنا سو اسری تی لٹو میں کل چرتا ستا جلوی دی غنڈا میں kala chalta kala chalta astane di badlav mein kala chalta kala chalta
اوردون کې د خیال محمد استاد په غږ مسندر اوریدا او وس هم د خبرونو لنډیز وخت را رسیدل ځکه چې په پیښور کې نه نیمه په کابل کې نه بجې شو د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی د پوز عامړي کو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال اسن باجوه بیگا پر ټوټر په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرال راحید شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو لارښوونه کړې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي بیگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه مېلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې توپاني باران له کبله مالی او ځاني زیان اوښتی دی د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته وویل په مردانه او په ځینو نورو کلو کې د کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته وویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو 9500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده ټاکل شوی چې سږ کال له افغانستانه 2500 افغانان د حج لپاره سعودي عرب ته ولاړ شي شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي په 2018 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې برطانوي سفارت ته ورننوتي ول چې په نتیجه کې سفارت تبد شوی او د عراق لوړ پوړی شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکوي چې که حقیقي اصلاحات ونشي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نه خپرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رنکرۍ د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدې نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخه نیولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولس ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي بل پلو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوخي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبې ترقی راشي ځکه چې د سیلګری سنتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو لپاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وي ادارې وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکی د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یاد دا معامله په قومي اسمبلی او سینټ کې راپور تکړی ادریا اخري کې وایي چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې و بای چې هغه پیسې په سوات موټر وې او لګوي د سر بد اسلام آباد او پیښور نه سفر کوونکو ته اسانه پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقې روان شي د سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترینګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي کې یوې خواته هندۍ وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته ځواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوا یې له اسلام آباد سره ښه اړیکې ول اوس نوی ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي پاکستان چې کشمیري او بلتون پالو ته د لیدنې بلنه ورکړې، د هغه څه دي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی اړیکې لا پسې خرابولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودی جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی، د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودی د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو، اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالې کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیري بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمنویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالی خبره نشته. دغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدی وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیري بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودی چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دی به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څنګ کارکونکو براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولی او هغه درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یوې د پولیسو افسر، دویم فلم جوړونکی او دریم هغه بې یو پیلوټ ده. که څه هم دا کسان په روسیه کې زیږیدلی خو وس د استونیا او اوکراین وګړیتوب یا تابعیت لري. په روسیه کې پر یوه د جاسوسۍ، پر بل د ترهګرۍ او پر درېیمې د وژنې تورونه دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر ژباړلې دي.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی په دریو یرغمل شو کې یوې د پولیسو افیسر، بل د فلم جوړونکي او دریمه یو پلیوټه ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخیستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګناه دا ده چې خپله وظیفه یې په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسی نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسیې پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و، خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمین ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه، خو د دې باوجود هم د روسیې یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولیږه. دوهم تن اولی سنتسټوف نومیږي چې یو فلم جوړون کې دی، خو روسیا وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2013 کال د مئی په 11مه نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر ری په تور کې د درویشتو کالو سزا ووروله. نوموړي قاضي ته وویل د خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمنه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یو پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2013 کال د جون په 19مه بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه، په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلې دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا ورله مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د دریواړو نیول شو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتسټوف او نادیا ساوشینکو دریواړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دریواړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته سزا ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تختول شوی دی.
له نجیب امیر مو د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه د مقالې مهمې برخې اوریدي. د فرانسې خبری ایجنسی ایف پی لیکلی په پاکستان کې چارواکي د شناختی کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته شناختی کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلی ویل کېږي افسرانو ان په 10,000 کلدارو یا روپیو هم ځینې وسلوالو ته شناختی کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعدې سره تړلو ځینو کسانو ته هم شناختی کارډونه ورکړي دي. تفصیل منور شاره کوي.
AFP لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلۍ معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جالي کارډونه ورکړي دي. د AFP په وینا د نادرا جالي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لک تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جالي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوي دي. د AFP د ریپورت تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرني وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا ریپورت لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادره کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو داسې ښکارېده چې د سره به درغلي ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوي هم ده. خو دا ورستی تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره اف آی ای وای په دې هیواد کې سباندې 50,000 کسانو جعلی شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
او راځي چې اوس هم د عیسی خان او زیتا هنزلووا په اړه په غږ دا سندره وو. د چکې سندرغاړي زیتا هنزلووا او اسحاق خان په غږ مو سندره اوریده. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ماشومانو حقوقو یوې ادارې د هغه هیواد حکومت ته ویلي چې د پلټنو وفاقي اداره اف آی ای د پنجاب په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنې وکړي. دوی په یو ګډ رپورټ کې ویلي چې ماشومانو ته د په ښوونځیو یا سکولونو کې جنسي تعلیم یا پوهه ورکړل شي. رپورټ وایي پر ماشومانو د تیرو ثبوتونه شته، نو د دې رڼې پلټنې پکار دي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکي دوه ادارو د قصور ضلع د پیښې په اړه خبر شوی خپل یو مشترکه رپورت کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومانو د جنسي زیاتۍ د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي، بلکې د ماشومانو پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهي پروګرامونه هم شروع کول پکار دي. د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومانو د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور ضلع حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیادي رپورټ خپور کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورټ اړه بشری حقوقو لپاره کارکونکو هینا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقاتو مطابق دا پیښه د کلونو راځي شروع شوی و او ماشومان سره دا جرم شوی دی. د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومان عمرونه لس نه شپاړس کالو پورې وو. خپل خبرو کې د نوموړې وینا وه چې اوس هم نورې داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پس چې دوی ډېر اندېښمن دي. حکومت ته ورکړی شوی خپل رپورټ کې تجویزونو په اړه دا زیاتوي:
سب سے پہلے تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اس واقعے کو منسلک نہ کیا جائے.
د ټولو مخکې زمونږ دا تجویز دی چې دا پیښه بلې داسې پیښې سره تړل نه ده پکار، د څه له وجې چې د دې پیښې تحقیقات متاثره شي. څنګه چې د پنجاب صوبې حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خولې هم دا اورېده چې د ځمکې مسله ده او دوه ډلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې له وجې دا سکینډل جوړول کېږي، نو زه ګڼم چې دا خبره بیخي بې بنیاده ده او دې کې هېڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی. او که داسې خبره هم وي نو د هغې هېڅ تعلق د ماشومانو د دې پیښې تحقیقاتو سره نه دی.
د دې
ادارو په وینا چې حکومت د دې پیښې پلټنې وفاقي تحقیقاتي ادارې د ایف آی اے په ذریعه دې وکړي. هینا جیلانی په نظر چې ماشومان ته جنسي تعلیم ورکول پکار دی ځکه چې دا د دوی حفاظت لپاره ضروري وي. دا وایي ګورې نه صرف دا چې دا ډېر ضروري دي، بلکې مونږ ګورو چې داسې پیښې بیا بیا ټول پاکستان نه مخې ته راځي او په خاص توګه د پنجاب نه رپورټ کېږي. د ټولې دنیا خلک وایي چې ماشومان ته دا تعلیم هم ورکول پکار دي او هغه هم د خپل ثقافت او روایاتو دننه. نو ماشومان په دې پوهول پکار دي چې هغې خپل حفاظت وکړی شي. د دې پیښې په حقایقو کار کوونکي یوه بله اداره ساحل چې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي وایي چې د کسور ضلع د حسین خان والا متاثره اولس د حکومت لخوا مشترکه تحقیقاتي رپورټ بایکاټ کړی دی چې وجه یې هلته د پولیسو غټه نفری ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر اوویل چې د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومت کردار چې څنګه په کار و نو هغسې نه دی.
حقایق مخې ته دي، ټول ثبوتونه شته، ویډیوګانې شته، ماشومان شته او د ماشومانو مور او پلار د هغې بچو سره شوې زیاتې مني، نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کولو ضرورت نشته، ایف آی آر نه درج کیږي. نو زما په خیال دا د یرې ماحول ختمول پکار دي. او ما هلته کتل چې کله زه حسین خان والا ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخې ته بوزي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي. نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانون سازي نه ده کړې د څه د لارې چې د ماشومانو د اعضاو ویډیوګانې یا تصویرونه جوړونکو ته سزاګانې ورکړی شي.
د رابع اکرم خان رپورټ مورید په مومند او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپین روان دی. دا مهم یا کمپین تیر ورځ پیل شو چې نورې ولس ورځې به روان وي. پر دې مهال به له پنځو لکو زیاتو ماشومانو ته ستنې یا انجکشن او د پولیو یا ګوزن مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد دولس ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر دلسو کلونو پورې د عمر والو یو لک اووه اویا زره ماشومانو ته تاسکي او ټیکې وهلې کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په اته وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنۍ په لوی روغتون کې د ساپو له سیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره یې ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه یې خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه مې ده. دا خو د دې وجې وو چې شیر پې بیا نه راځي. دونه خطرناک شی ده چې تبې ورسه شیری سا چې کله شیر پې راشي تبې ورسه زیاتی. ټول خلک چې ماشومانو ته ټیکی وای چې ټیکی وته و نه وای کنه نو بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر دلسو کالونو پورې ماشومانو ته ټیکی یا ستنه وهلي ورسره می خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما فریزر پروت په دې کې ویکسینز منګه پراته چې کله منګه ویکسینیشن کله ماشوم ته کوونو منګه صدا دغه را سدي دا کیری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سلور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه منګه یوز کوو چې ګنټې کې دا ختم نشي. دا به منګه دغه کوو ختمو بیا بل منګه جوړو ډوز مطلب دا ری هاف سی سی منګه ورکو لس ماشوم مان پدی یو وایل باندې کیږي. کم سرنج مونږه یوز کو هغه مونږه سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود جنسي د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه.
د شری ټکی سره سره به دی کی مونږه د ماشومان او ته چکم د پینزو کول نه کم عمر دی غوی ته د پولیو ساس کی مور کو کم ته مونږ نو فکس ټیمونه وی هغه 24 دی. پدی کی چکم مونږ سره او ټری ټیمونه اساخلی هغه 127 دی چې هغه به مدرسو ته زی وجرو ته بزی او کلی کلی کې به یو خاص سنٹر منگ جوڑی کڑی چاوی کی بکینی ماشومان تبا چکم دش پگو میشن والا دل سکالو پور عمر دے اگوی تبا دشری ٹیکے وخی
او ڈاکٹر شبیر وویل چدا ہگوی ٹیمونو سرا حکومتی سیکورٹی ہوم شتدے او پ محمد ایجنسی کی کم داس زاین شتا جگین ہگوی نشی ورتلے یاد دیوی چدا مہم پ باجوڑ ایجنسی کی ہوم پیل شو چدا ایجنسی سرجن باجوڑ ڈاکٹر زاکر حسین پوینا چ پگڑ دا ایجنسی کی بس لور لک او دوویش زرا ماشومان تہ تساس کی او ٹیکے وہلی کیگی شانواز ترگزئی مشال ریڈیو محمد
په پاکستان کې د واکسین ورکولو ادارې وایي دوی د ګذر ناروغي مخنیوي لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دې ادارو چارواکو مشال راډیو ته ویل د ګذر ناروغي نوی پیښو په اړه له بیلابیلو طریقو معلومات ترلاسه کوي. پوهان وایي له پاکستان د ګذر ناروغي ختمېدو نه ختمېدو یو لامل دا هم دی چې هلته د دې ناروغي واکسینی کمپینونو مخالفت کیږي. تفصیل منور شاره کوي.
په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو په شمول د یو شمیر نورو ناروغیو خلاف قطرې او ټیکې لګول کیږي چې ورته ویکسین وایي. دې لپاره د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې جدا څانګه وي او بیا د صحت د محکمې نه علاوه د ای پی آی په نوم یوه اداره د دې انتظام او څارنه کوي. دا ویکسین چې اکثر یې ډیر قیمتي وي د ملګرو ملتونو د صحت د څانګې په مرسته د حکومت لاړخه مفت ورکول کیږي. په دې پوښتنه چې کوم ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي د هغوی معلومات څنګه ترلاسه کوي د ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر تیمور خان وایي
زمونږ بی پی ڈی سرویلنس سیستم دی او هغه سرویلنس سیستم چې کوم دی هغه جسمره د فالج ماشومان دی چې هغه د 1500 کال کم ماشومان دی او هغه فالج شي زمونږ یو سټر دی چې هغه سټر د پک کوي چې هغه نه پاتې کوم دی نه نوټیفای شي چې نوټیفای شي بیا موږ لیبل کو شي راکې څه فلانکي ډیسټریکټ سره پولیو لیبل کې شي زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم زمونږ ټیم ناشته دی چې یو انټر کنټرول دی کار کوي باندې مختلف هیلت فیسیلیټیز دی مختلف هیلت فیسیلیټیز کې زمونږ چې کوم نو ای پی ایکس نیټر زمونږ سټاف ناشته دی ډاکټر ډاکټر پرمټک سټاف ناشته دی هغه باوند دی هر هفته مونږ زیرو رپورٹ راکوي.
بلخوا د چارسدې په یو هسپتال کې د ویکسینو د مرکز چارواکي زمرد شاه وای د مرکز کې یو شمیر نیمګړتیاوې دي. دا راز د خپل رپورت مرکز ته استولو په لړ کې هم د مشکل سره مخ دي.
زمونږ د سټډر کې یو مونږ د پی ای د پارا چې کمنه خپل جنریټر پکار دی برابر شې چې زمونږ د پی ای د کار خبر کیږي نو د شډې نو رنګ زمونږ د ویکسینو دو کارګرو چې زموږ تاسو مثلا نه یې د دې نه علاوه لکه زموږ د کمپیوټر موږ چې کوم رپورت د پاره کوم باندې چې موږ اسلام آباد پر رپورت جمع کوو نو دا کمپیوټر سټ چې کوم دی نو دا قابل استعمال نه دی. د دې لپاره موږ ته دا وی چې دا دې تکښت تاسو کنیکشن منیکشن کوي نیټ تاسو کوي نو پیسې د خپل جمع کوي کوم چې زموږ د وس خبره نه ده کنه لکه هغه خو به 300 روپۍ پر من دغه خرچه راځي.
په دې حق لا ډاکټر تیمور خان اویل چې د هوا د نور مشکلاتو په سیر د دوی اداره هم یو شمیر مشکلات لري خو بیا هم دوی یې د هوارولو کوشش کوي.
مو خو شوم کله ټول یو کنټری مطلب اندر ډیولپ کنټری کنه چې موږ ډېر ریسورس دي خو په دې ایگزیستینګ سرکمستانسز او اویلیبل ریسورس کې چې سم موږ کولی شو موږ کوو موږ ته ویکسین لوجستیک مینیجمنت انفارمیشن یو سیستم ویل ما یاسو ته موږ وایو هغه یو سیډ پروجیکټ چای کې لکه د ویکسین د منیجمنت حواله سره او انفارمیشن ثرو ان لاین کنه چې د ډېر خوندور په دغه اړخ نه کوس په ډیسټریټ کې خوځې ټیک دا ټلیفون هم اویلیبل دی او بیجم دومره زیاته خراب نه دی اویلیبل وی سوال ته انټرنیټ دغه فیسیلټی د کمپیوټر اویلیبل دی خو اوس په بي اچ یو کې لکه څنګه تاسو د چاغه بي اچ یو چې کړو هلته فیسیلټی کې ځکه نو سره بیجم نشته د ټلیفون نشته نو انټرنیټ باندې کوم نه راشي.
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی او د صحت نړیواله ادارې ڈبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي.
او راځي چې اوس هم د راشد خان په غږ دارا غوړو.
سګم پانی نسانی پاما ماگا ماگرے سا tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana dere tani o de na tana na 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 dere tana dere na o de na tana na 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 dere tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana nadim tana nadin tana dere tani dere nadin tana pamagamada pamapa nid
دانی سانی دا پا سانی دا پا مگا ما ما پا ما پا گا ما گا رے سا پما گما دا پما پانی دانی سانی دا پا سانی دا پا مگا ما ما پا ما پا گا ما گا رے سا دیم تنا دیم تنا دیم دیم تنا دیم تنا دیم دیم تنا دیم تنا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا سانی دانی سانی دا پا ما پا گا ما پانی سارے گارے سانی دا پا ما پا گا ما پا ما گا رے سا سانی دانی سانی دا پا ما پا گا ما پانی سارے گارے سانی دا پا ما پا گا ما پا ما گا رے سا دیم تانا دیم تانا دیم دیم تانا دیم تانا دیم دیم تانا دیم تانا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم re ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa sa ni sa ni sa ni da pa ni da ni da ni da pa ma ga pa da pa da pa ma ga pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma ga ma ga re sa ta na dim